سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه سفی ولاستانی زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصیم. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY د ورځې تر څلوېښتو موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان څخه افغانستان ته ځي. دغه پروګرام ویندوی وحیدالله امانی تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در حال حاضر روزانه 1000
اوست ورځی زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولی افغانستان ته تیری شي. د ازبکستان په ترمز ښار کې د نوی لوجستیکي مرکز د ظرفیت لوړی دا به زموږ سره مرسته وکړي چې په ښه ډول په افغانستان کې له 100 میلیونه وګړو سره چې اوس وږي دي د خوراکي توکو مرسته وکړو.
د زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره څه باندې 1,500,000,000 ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل په تیرو څلورو ورځو کې له ایران څخه نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا کډوال په خپله خوښه او که په زور افغانستان ته راګرځول شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې 1,000 تنه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د وریښم پله له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په تیرو شپږو میاشتو کې 270,000 افغانان په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعو انستیتوای په تیره یوه میاشت کې په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. د دغه انستیتوت له شمیرو سره سم د پاکستان د دولت وسلوالو مخالفانو په یاده موده کې 85 حملې کړي چې تر ټولو سره یې د کراچۍ د پولیسو پر مرکزي دفتر وه. د دې انستیتوت له معلوماتو سره سم په دې حملو کې 20 ملکیان، 12 پوځیان او 12 حمله کوونکي مخالفان وژل شوي دي. همدارس په تیره یوه میاشت کې په پاکستان کې 134 تنه ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعاتو انستیتوت دا هم ویلي چې له 2015 کال راوروسته دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې په یوه میاشت کې 85 حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې جګپوړو ډیپلوماتانو له څه باندې یو کال وروسته په لومړي وار له یو بل سره لنډه کتنه کړې. دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو انتوني بلینکن او سرګی لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د 6 ډلې د غونډې په څنډه کې له یو بل سره لس دقیقې خبرې کړې. د یو شمېر امریکایي چارواکو په قول چې نمونه نه دي څرګند شوي، ویل شوي چې بلینکن له لاوروف څخه وغوښتل چې موسکو دې د اټومي وسلو د کمولو په اړه د نیو سټارټ په نوم اټومي موافقې ته راستون شي. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي واشنګټن تر هغو د اوکراین ملاتړ کوي چې ورته اړتیا وي څو دا هیواد د ځان دفاع وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال وزي. او د یوې خیریه ټولنې په مالي لګښت په کندهار کې د 500 جوړو د واده یو ځایي مراسم جوړ شول. د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې تر دې پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دې ډول ودونو لګښت په غاړه اخیستی وایي په دې توګه د بېوزلو کورنیو ملاتړ کوي. ښاغلي سیلاب د واده د مراسمو په مهال له سپینګیرو او ملایانو وغوښتل چې د لوړ ولور مخه ونیسي او بېوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو وار بیا د طالبان له لوري د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز وغانده. د پجنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې د افغان ښځو خلاف د طالبانو د اقداماتو یادونه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د استونیا د باندنیو چارو وزیر پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 250 غونډې یو شمېر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو هم خبري وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندونو چار وزیر انتونی بلینکن د طالبانو اقدامات یو وار بیا وښندل. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې وویل په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو ناحکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغېز کړی دی.
موږ په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز په شمول د ښځو او نجونو سخت ځپنه غندو. په ناحکومتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز په اړه د طالبانو وروستي فرمان د هغوی پر مخ یو بل لار چې باید پرانستل شوی وای بند کړه. په هغه هیواد کې چې 9 میلیونه خلک د ژوند پاتې کېدو لپاره په بشری مرستو متکی دي. د طالبانو پریکړه د مرستو خوړو او درملو اندازه چې زیانګاری په تیره بیا ښځې او نجونې د ژوند ژغورلو لپاره ورته اړتیا لري کموي.
Especially women and girls.
طالبانو څه باندې دوی میاشتې پخوا په کورنیو او بهرنیو نا حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی دا اقدام له ډیرو عکس العملونو سره مخامخ شو او یو شمیر مرستندویو موسسو په افغانستان کې فعالیت ودراوه. تر دې وړاندې طالبانو د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی و. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رینسالو په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي.
په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د بد چلند او د بشري حقونو د جدي سرغړونو هدف لا عامه شونده د هغوی تدریجي څنګ ته کول او د زده کړو له فرصتونو محرومول دي. باید پر طالبانو په ګډه فشار راوړو چې د تشدد د ټولو ډولونو په وړاندې د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي او هغو ته د ژوند په ټولو ډګرونو کې برابر او معنا لرونکې برخه ورکړل شي.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت په خپل تازه راپور کې وویل چې له زده کړو، پارکونو، سپورتي کلبونو او ښځینه حمامونو د نجونو او ښځو د مخنیوي او په ناحکومتي موسسو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه د طالبانو وروستي اقدامات ورځ تر بلې سختې شي او د ده په وینا دا په نړۍ کې د ښځو پر ضد تر ټولو ظالمانه اقدامات دي. د دې راپور چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شو په یوه برخه کې د ځینو افغان ښځو په قول راغلي چې وضعیت ورځ په ورځ بدتر کېږي او ښځې د نامسؤلیت احساس کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړي غواړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه استماعي غونډه راوبولي. دوی اعتراض لري چې د ولسمشر جو بایدن حکومت له افغانستانه د وتلو په تړاو ځینې خبرې ورته څرګندې کړې نه دي. دوی دغه پریکړه وروسته له دې کړې چې د کانګرس جمهوري پالو استازیو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه څېړنې پیل کړې. به هم اسمت ساروان نه دا رپورټ اورو.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته وتلو د چړولو لپاره به راتلونکې اونۍ استماعي غونډه دایره کړي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې په دې غونډه کې به چې راتلونکې چهارشنبه جوړی شي د هغو دوو ډلو مشران هم ګډون وکوي چې د 2021 په اګست کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت له پرزیدو سمدستي وروسته د تخلیه لپاره د چارتر الوتکو تابعیت وکړه. د کمیټې له رسمي اعلان سره سم چې پر خپل ویبپاڼه خبر کړي د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې رئیس مایکل مکال ویلي کمیټه به د کابل د سقوط په لړ کې او وروسته تر سرلیک لاندې استماعي غونډه جوړه کړي او په ترڅ کې به له افغانستانه د بیرنۍ تخلیه په اړه د حکومت چاري ورزوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د پریکړه وروسته لدې کړي چې د کانګرس جمهوري پالو استازو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو په اړه څېړنې پیل کړې. هغه چاره چې له کابل طالبانو کابل ونیو او زرګونه ورخطا افغانانو د کابل د هوایي ډګر لور ته مخه کړه. د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې رئیس د سش کال په جنوري کې وویل د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه په یوه لیک کې غوښتي چې له طالبانو سره له خبرو رانیولې تر استخباراتي ارزونو پورې د ټولو ریکارډ یا کاپي ورولي شي. مکال دا کار سمونه باله چې د ده په وینا د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت د ځواکونو د ایستلو په اړه معلومات له ځان سره ساتي او دوی ته یې نه ورکوي. د امریکایي رسنیو پر اساس تیر کال له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په لومړۍ کالیسه کې په یوه راپور کې ویل شوي وو چې د بایدن حکومت او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د بې قید و شرط وتلو په اړه کانګرس ته د ضروري معلوماتو له ورکولو ډډه کوي او دا کار د دې مسئلې په بشپړه څېړنه کې د کمیټې کار له خنډ سره مخامخ وي. ځینو نورو ادارو هم دې ته ورته شکایتونه کړي دي. په دغو ادارو کې یوه هم سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سربفتش اداره ده چې څو ځلې د کانګرس غړیو ته ویلي چې د امریکا له بندنیو چارو وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او همداراز دفاع وزارت څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګاست. په هند کې یو شمېر روزل شوی افغان پوځیان وایي چې هندي ویزې نه ورته مدیدوي. دوی ادعا کوي چې د هند حکومت هتا د یو شمېر افغان پوځیانو چې دوه نیم کال پخوا د افغانستان د جمهوري نظام په مال د پوځي زده کړو لپاره هند ته استول شوي وو، ویزې لغوه کړي څو مجبور شي خپل هیواد یا درېمګړي هیواد ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام په محل هند ته د روزنې لپاره یو شمېر استول شوي پوځیان شکایت لري چې د اقامت موده یې پای ته رسېدلې او له بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. دوی د چهارشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت مخ ته راغونډ شوي وو او له سفارت یې وغوښتل چې ستونزې ته یې حل لار ومومي. د دغو افسرانو چې شمېر یې لږ تر لږه پنځه څلوېښت تنو ته رسېږي، یو استازی چې نه یې غوښتل خپل اصلي نوم یې څرګند شي، د احمد په مستعار نوم تېره شپه آزادي راډیو ته وویل:
دو نیم کال مخکې موږ هندوستان ته راغلي وو د نظامي تحصیلاتو دپاره. دلته خپل تحصیلات تمام کړو او د جریان په نظامي تحصیلاتو کې وطن سقوط وکړو، حکومت هم سقوط وکړو او نوی نظام راغی. موږ یو کال بعد هغې موږ ته هندوستان دولت یو کلنی کورس راکړ، د ارتقای ظرفیت یو کلن کورس و هغې کورس کې موږ یو کال درس ویلې. په اتم د فبروري د 2023 موږ فارغ شو.
دوی وایي د هند حکومت لیواله نه دی چې د ویزې موده یې ور اوږده کړي، ځکه د افغانستان د سفیر غواړي چې مرسته ورسره وکړي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو په شمول رسنیو ته څه نه دي ویلي. په هند کې روزل شوی افغان پوځي احمد وایي د افغانستان سفیر حاضر نه شو چې له دوی سره وبیني او د دوی پوښتنې ته ځواب ووایي. خو ده وویل چې د سفارت پوځي اتشه محمد آغا عیار ورته وویل چې د دوی لپاره څه نشي کولی، ځکه چې د هند حکومت حاضر نه دی چې په دغه هیواد کې د روزل شویو افغان پوځیانو ویزې تمدید کړي. عیار همداراز وویل سفارت د هند حکومت ته خبر ورکړی چې دا پوځیان ویزیو ته اړتیا لري، خو له مقابل لوري یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. احمد او نورو افغان پوځیانو چې په نوي ډیلي کې د سفارت مخته په اعتراض کې ګډون کړی وو، ازادي راډیو ته وویل له دې کبله چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې، په هند کې د کار، اوسېدو او د ژوند کولو اجازه نه لري او د هند بندنیو چارو وزارت هم حاضر نه دی چې د دوی اقامت تمدید کړي. احمد او نوروی چې د هند حکومت حتی د یو شمېر افغان پوځیانو ویزې چې لاشپاش میاشتې وخت یې درلود لغوه کړي دي.
برخورد چې هندوستان دولت وکړ او کوي ډېر د غیر قابل توقع ده. د یو دیموکراتیک حکومت نه معنا دا چې موږ سره داسې برخورد کوي چې حتی د یو ملکی چې دلته د افغانستان اوسېږي د هغوی په سترګه موږ ته نشي کتای.
په وروستیو کې په هند کې یو شمېر روزل شوي افغان پوځیان کابل ته لاړل او د طالبانو د دفاع وزارت چارواکو یې هرکلی وکړ. د دغو وزارت چارواکو وویل چې د دغو روزل شویو پوځیانو له تجربو او تخصص څخه به په دفاع وزارت کې کار واخلي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سلامتی او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته بیا هم ما طاهر روشان چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې وروستي وختو کې ستاسو پیغامونه د ورکوښو او پیدا شویو دوستانو او عزیزانو په باب نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري بلکې د واتس اپ لاري هم مشته ډیر رسیدي او په تیر بیا د واتس اپ لاري ستاسو پیغامونه زیات شوي دي. خو ځینې ګران اوریدونکو د خپل کوم ورک یا پیدا شوی عزیز اعلان په لیکلي توګه او یا هم عکس په واتس اپ کې ایږدي او وروسته وایي دغه اعلان تاسو د ورکوښو عزیزانو په خبرونه کې خبر کړي. خو لکه څرنګه چې مې په خوا هم ویلي و، زموږ دغه پروګرام تصویري نه بلکې صوتي یا غږیز دی، یعنی د دې پر ځای چې تاسو موږ ته په واتس اپ کې اعلان ولیکئ په خپل یې ووایاست، یعنی تاسو په خپل ځخ پیغام ثبت کړی او په هغه کې لومړی خپل نوم او آدرس او وروسته د ورکسیوی یا پیداسیوی عزیز نوم نشانه او وروسته بیا د ټلیفون یا واتس اپ شمیره په خپل ولولي، نو بیا موږ ستاسو دغه ځغ په خپل خبرونه کې خبرو. غیر لږه امکان نه لري چې موږ ستاسو پر ځای ستاسو اعلان ولولو. مننه. نو اوس به هم راسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د ځینو پیداسیو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم دیوال حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالار شمېره وایم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتس اپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واتس اپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
خود ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د
د ازادي رادیو کارکونکو تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لیده په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره موږ کور ته راوستي او زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغ اوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دې تسلیم کړي. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واټس اپ او ساده باندې ژنګ وی. خپل کوچنی دې تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد خالق هغه فنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چاوه خو بس درای سیس ما وزای ته. زاد خالق هغه فنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی. پسپیکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانې ته مواله لمل ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر کړه. الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. داد سلام. یو هلک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا کې مې کور دی. پلار مې مړ دی. دا هلک د 14-15 کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 3 9 4 0. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزنه کریالره ما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدې او ما د علاقه څخه پښتنی وکړه. وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم. تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم. پلان مې څلور کال کېږي چې مړ دي. وسلام تاسو خدمتګار.
درنو دوستان، دا و د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د کوم دوست او خپل د پیدا کېدو زیری راکوه. د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل ورکو سبو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دی. ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي، بل یې جانان نومیږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کسوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سید په دغه شمیره باندې خبر راکې دی. سالات شمیره د 0 2 2 8 1 9 5 9. 0 8 2 1 9 5 9. د بیا سیم شمیره ده 0 0 1 0 2 5 9. میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. 6 4 7.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شیرنباد سره په تماس کې یم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی د کاریزوغان د کلي دی دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو که چا یا لیدلی یا مانا څوک ورته پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي دی په سین د ستور سین سړی و او په ټفاف چا مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 4 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه غایګل د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ سره پاړي کوم ورور جانه. زموږ یو دامه زوی تقریبا د 4 کاله کېږي چې ورک دی. دی د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ د کنجک د سیمې دی د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د 3 کاله و. نو د قریبانو دغه سپینسر یا جانې مور یې د ډېره پسې پریشانه ده. ډېرې شپه ورځ بغارې پسې وي که دی خپل زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري زموږ سره دې اړیکه ونیسي په دغه شمېره 0 1 4 4 1 5 1 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 4 4 1 5 1 د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه دا زموږ پیغام نشر کوي خامخا نشر کوي الله مو وساتو. سلام
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشتې تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما ږغ اوري ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 5 9 8 4 0 بیا تکراروم شمېره 0 1 8 1 4 4 5 9 8 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 5 3 5 4 5 3 بل سلام نمبر دی 0 1 5 3 4 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې اور معلومی یا پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي د خدای په امان. خو
سلامونه احتراماتو پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته دوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 کاله عمر لري. د 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نادرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمېره ده 0 1 5 1 0 0 9 0 2 5 یعنی 0 1 5 1 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادۍ ټول کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کاله کېږي د کور سره لادرکه دی. په هغه وخت کې د ده عمر سیوشت کاله به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بيد اوسي او وات سلويشت ات سلويشت کاله کوي د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د مشخله आवाज اوري نو د فدغ شماريز مستر اړي کوي سي 2 0 8 9 1 پارسی بیا کوم دوسه پر اتنی وی صفر پنځلس صفر نسو پنځلس صفر څلور سو دیرش دوه سو دیرش بیا پارسی درته بیان کوم دوسه پر نو دوه هشت نو سدو پنځه صفر چار سدو سی دو سدو سی. جزاکم الله کار شاعت معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کالداري ده. وسلام.
ګران ورور تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکو کې د سره ثبت کړئ. دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمېره 0-3-1-2-9-1-8-8-5.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی ملک کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري، نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات ته په دغه شمارو زنګ ووایې او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ یا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارونو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمن لاشر ولسوالۍ څخه امامانی تقریبا شپږ ولس کال کې چې دا څخه درک دی. اصلي لاشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمن مرکز لشکرګاه ځوانان نسیمه درک شوی دی. اکه حرم مسلمانانو پاړو باندې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره په کلین پر دغه شمېره اړیکه ونیسئ. ما د ټلیفون شمېره صفر او دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمېره زر ده صفر او دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه دانې لوکان ورک شوي دي. نومان مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی او دیده لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی او ورکشوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دی. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورکشوي دی. هوښیار ورور په دغه هکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاسته ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. راشمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو څخه غوښتنه لرم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد کازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکی دی. د پنځه میاشتې کېږي چې نه درک دی، هېڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات وي وروره پر دغه شمېره دي موږ سره تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران وروره، موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم، د هغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم، او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمېره 003-04-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي، که یې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-9-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0-9-9-8-6-6-1-5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه، چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی، او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0-2-8-1-9-15-9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-2-1-9-15-9. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم، آزادی لطفاوری ټول اردوګو ته سلامونه، خاص توګه د وکسو اجان ټول پروګرام ته. جان پر یادې مې د هلمند پیغام پرېږدم. موږ یو ګران دوست چې محمود اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور نه دا راکسوی دی. هر چېره کې پاړه معلومات یې مې دي، خپل ژر ما سره په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم: 0-8-15-2-8-4-9. میرا یو ځل بیا وایم: 0-8-15-2-8-4-9. بل اتصالات شمېره وایم: 0-1-10-9-8-8.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکي تر اغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل ولایت 200 ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نه درک سوی د زرداد په نامه دی، او داسې تورې جامې پر تن دی، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورو ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم. د پلار نوم یې ده حمید، او د یو میاشت کېږي نه درک سوی. نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي، د پاره که معلومات موږ سره ووایي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0-1-10-9-2-0 یعنی 0-1-3-1-8-6-9-2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده: 0-1-9-15-5-40 یعنی 0-1-9-3-0-8-5-4 اخري و. بل اتصالات شمېره ده زمونږ: 0-8-3-9-40-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخري 3. د ورسال شمېره یو ځل بیا وایم: صفر واویا یو دیرش پگتیا نسوا وویشت یعنی صفر وو دری یو اتاش پگ نها دوا اخری وو پا دی هلی که چا تا پتای دی دا پارا نمانگ سر دی پا داوش میرو عدی که اونی سی بس که تصویران ور سره یا دوی سره مانگ تا دی تصویران روستی دا خدای پا من شو وقت
قدرمن اوریدونکو د همدې ورسې پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ. تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمو سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالی درې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسؤلیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دی ته ویل کی چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آگاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوشي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغو طریقو باندې پوسیږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت تونه دی پغی کډش چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دا هغه تر پخو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي. په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دې شور نکړل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېده شي هغه ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خورته حتمان مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان چې دی ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په ما خبره په خپل پخو ولاړې وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوامنګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی خزه تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې وګمارل کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي، خزه ته د شغل ازادي، خزه ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پرمختللو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتل شي.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، قدرت وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د خارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا وربکله، او په نورو مختلفو تبصات او تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامې هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو لخوا نه د خزو د مالی غښتلتیا لپاره فلاس رسۍ کې ولې خلکو ته، او دا ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پستر کو لیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اخته وي مخکې له دې نه چې جمهوریت سقوط وکړي. اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي وکوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته موږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولای شي، هغه دا مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي چې د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خو نه د حمایت کوي شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي، مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاږي کې وکولای شي چې خپله مالی غختلتیا ته اقل خپل کوشش وکړي، کاغه تنر سیګ له څنګه چې خو اولو د مدیر په دورې کې ما کوشش کولای شي. خبردار شي که دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي چې د خپلو نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینې جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښکي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوایم په لاره اچولی شي، بوتم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا په هورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کړو بانډو کې هغه کارونه کولای شي. خویم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و مامنګا په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې چې خلکو ته مو په خلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي، او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی. تاثیر داسې وښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخته دا غي نه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته لا
ک درت وای چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او لدینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخیستل کیږي
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کله مالي سنتي ټولنې نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غي نه سلام مشورې وکړل شي مثال د یو اسلامي خبردار چې دغه نه کله چې وادک کله چې په نکاح کېږي د دې رضا پوښتنه دا یو اسلامي خبره ده مګر په پاس رفتار ټولنو کې لکه په افغانستان کې په بعضو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډېر زیات برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي شرخو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پوښتنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي او یا په نورو مسائل دا وی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح کې په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې نو کله چې خزه موږ خپل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې ازاوی هغه خپل فامیل ازاوی ورونه خويندې میړه پلار زمن دا ټول چې دا ورته بیا د قدر پرستر غبانې
له بعده مرغدام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپلې پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نبي ول کیږي چې یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي هغه عامه خبر هم دار چې کوم اسې دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد کنه وي مالی غختلتیا و نه لري رنه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیان ته هم لاسرسی نه لري د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برچ یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودل لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځای نه کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري هغه صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک دپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پېشنل ریشه ډاکټر تلاشي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د قوي صحي سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې کې چې د عامه شفاخانو او روغتونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا د ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کم یو ډاکټران دی هغه ته پیدا کی او پاغي باندې مصرف را دي نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ دغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده او په اسلام کې هم نه پیسہ ده یا مالی نغښتیا ته په مستر کې باندې کړه او کوم کسان چې مالی تلتیا بیا هغه پټولونه کې تنور هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غختلتیا ته ورسیږي کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي هغه چې اقتصاد خراب کې موږ هم کې دغه عامل هم دغه د هغه علي حالت مخنن افغانستان دا لیدل دي چې په خو به دغه جنگي ډالو سره ترورستان سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کړو باندې کړل بل کار نه درلود زرا نه درلود بینه درلود دکانو تجارت بینه درلود مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا ډیر په چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي نو دی باغ د ترورستانو ښکار دغه ترورستان بچي 5000 خلدارې وټ ورکړلې 1000 به ورکړلې بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیر نه خواله زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت وي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې تر اوسه کې په کورنۍ کې خاوندم مالی غختلتیا ونلري میرمنې لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایلې څه وي؟
پایله خو یې دا وي چې کله مالي غفلتی وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کېږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي. پایلې ډېرې زیاتې بدې وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام و یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي، داسې یو کور کې چې مالي غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بده رویه وي، هغه که د ښځو سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي، دغه به څومره ګټور ووسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره، دا واړه تجارتونه چې دی، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ، کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د استرالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداري چې دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونه شي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا چې دا ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنی؟ په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر چې دا ډېر زیات فی مثال افغانی دی افغانی ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې دی د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي. مګر باید ښځې زمونږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زمونږ ښځینه سره زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغو سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپله سره زر نه دي مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا داسې شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي، مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي او په هغې کې د غمیو چې د طلا په قیمت باندې خرڅېږي د هغو نه مثال مخګیري وکړي او هغه شی واخلي. بله خبره دلته دا ده چې پس انداز ډېر زیات مهم دی. کوم کسان چې په دې باندې پوهیږي چې د مثال د هفتی 10 افغانۍ یا د هفتی 100 افغانۍ پس انداز وکړي، سپما وکړي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې دا ډېر زیات پیسې کېږي. هغه ټولنه چې په مالي نظره آگاه دي، باخبره دي، هغوی پس انداز زیات کوي، اگر چې هغه پس انداز ډېر وړوکی وي. دغه خلک چې آگاه وي په هغو شیانو کې سرمایه ګذاري کوي چې ورته ګټه لري، نظره او هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي، په اقتصاد کې مونږ اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنا چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي هدا پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي، او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولنو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، خزې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکړي، سپما وکړي، او خپلې پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي، او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي، او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته، او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي، او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه رایجه کړي.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله. پاسترلیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.